د مهمو خبرونو سرټکی اوري. په لبنان کې د مخابرو چاودنې. په لبنان کې د پیجرونو یا شخصي مخابرو ناڅاپي چاودنې د پراخو غبرګونونو سبب شوي. امریکا وایي د مخابرو په چاودنو کې لاس نه لري. په افغانستان کې د بشري حقوقو زیانونه. د بشري حقوقو نړیوال سازمانونه وایي د حاکمو طالبانو لخوا په پوهنه محدودیتونه او بندیزونه د افغانستان راتلونکي زیانمنوي. او د افغانستان او ارجنټاین ترمنځ د فوتسال سیالي. د فوتسال نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان د فوتسال ملي ټیم نن چهارشنبه خپل دویم سیالي د ارجنټاین د ټیم سره لري.
سلامونه ستړي مشه. نن چهارشنبه ده، د سنبلې د میاشتې 28مه او د سپتمبر 13مه نیټه ده. تاسو د امریکا او نړۍ مهم خبرونه ګورئ او اورئ. هیله ده چې خبرونه در سره وګورئ، ځکه په لبنان کې د پیجرونو یا مخابرو د چاودنو او د امریکا دریز په اړه معلومات د خپل همکار سمیع الله جلال زین اخلم. او د افغانستان په وضعیت به د ملګرو ملتونو او نړیوالو سازمانونو د غونډو اندېښنو ارزونه به د خبرونې د میلمه چې د نړیوالو چارو څیړونکي محمد هاشم وحدتیار صاحب ډیر سره به خبرونه کی یو نظر به ولرو. او د فوتسال نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان د ملي ټیم د دویم لوبي چمدا شیبه روانه ده. تازه حال د خپل همکار قدیر مشرف ناورم خو لږه شیبه وروسته. تاسو ټول تستړي مشوي ما سره اوسئ. ترانو لیدونکو، لکم چې واوریدل، په لبنان کې د سیشن بې پرز یعنی پرون د پیجرونو یا مخابرو د چاودنو وروسته پراخ غبرګونونه څرګند شول. د امریکا حکومت وایي چې په لبنان کې د مخابرو په چاودنو کې لاس نه لري او نه هم ترې خبر دي. او کرملین خبرداری ورکړی چې په لبنان کې دا پیښه کولی شي په منځني ختیځ کې د پراخې جګړې د رامنځته کېدو سبب شي. وروستی حال به د خپل همکار سمیع الله جلال زین واخلم چې د کانګرس د ماڼۍ د مخې نه به راسره وي پروګرام کې. جلال زین صاحب، دا د پیجرونو یا د مخابرو د ناڅاپي چاودنو په اړه خبر او جزئیات څه دي؟
پاشتا صاحب سلام تاسی او قدرمنو لیدونکو ته. غبرګونونه خورا زیات راغلی دي، اما تازه خبر دا دی چې د رویټرز خبری آژانس شیبې مخکې ویلي دي چې د لبنان حزب الله ډلې ویلي دوی د اسرایلو یو لړ نظامي تاسیسات او زغروال په راکټونو ویشتي دي. ښه، په دې اړه غبرګونونه زیات دي، اما لبناني چارواکي وایي چې د پیجرونو په چاودنو کې تر اوسه 10 کسان وژل شوي دي او تر 3000 زیات ټپیان دي. راپورونه دا هم وایي چې په دې چاودنو کې جیک پوډي د حزب الله غړي او د لبنان لپاره د ایران استازي ټپي شوي دي. د امریکا د بهرنی چار وزیر انتونی بلینکن نن په مصر کې او پرون د یاد وزارت ویان دلته په واشنگتن کې دوړ وویل چې اصلا امریکا له دې پیښو خبره نه ده او په دې اړه په څنډه پوهیږي او لاس هم په دې پیښو کې نه لري. خو بلینکن وویل چې دوی په دې اړه د تحقیقات او پلټنو غوښتنه کوي. کرملین بیا په لبنان کې د پیجرونو په مسله باندې خفګان ښودلی، ویلي دي چې دا پیښه کولی شي په سیمه کې د یوې پراخې جګړې لامل شي. خو کرملین ویلي دي چې باید په دې اړه پلټنې وشي او د دې پیښې عاملین روښانه شي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان بیا د لبنان د صدر اعظم سره خبرې کړي، په دې پیښې خفګان ښودلی دی. خو ویلي دي چې سیمې ته د جګړې د پراخېدو په اړه د اسرایلو هڅه خطرناکه ده. یو لبناني سرچینه او یو بل سرچینه رویټرز خبری آژانس ویلي دي چې دغه پیجرونه څو میاشتې مخکې د دوی لخوا وارد شوي وو، خو د اسرایلو استخبارات او موساد په دې دستګاو یا مخابرو یا وسیلو کې انفجاري توکي ځای پر ځای کړي. د اسرایلو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
جلال زین صاحب، تاسو ښاغلی بلینکن یاد کونه، یعنی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن، هغه هم سیمې کې دی او د سفر یو هدف په غزه کې اوربان ښودل شوی. آیا د سفر او د لیدونو او خبرو تازه جزئیات څه خپره شوي کنه؟
اشتا صاحب، انتونی بلینکن بالکل نن په مصر کې د مصر د جمهور رئیس او د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. لدې ملاقاتونو وروسته بلینکن د مصر د بهرنیو چارو وزیر سره په یو خبري کانفرنس کې را څرګند شو او د وویل چې په تیره یوه نیمه میاشت کې په غزه کې د اوربان په خبرو کې پرمختګونه راغلي دي. بلینکن وویل چې د 13 مواردو څخه په 15 مواردو باندې موافقه شوې ده او په کار ده چې په پاتې دریو نورو مواردو باندې هم موافقه وشي. له دغو دریو مواردو څخه یو مورد چې د اختلاف وړ دی او اسرائیل مخالفت ورسره کوي، هغه د غزه او د مصر ترمنز پروت کوریدور یا لار چې فلادلفی نومیږي د دلاري د کنټرول مسله ده. اما د مصر د بهرنی چارو وزیر نن وویل چې دوی د خپل سرحداتو په مسله کې هیڅ ډول تغییر نه مني. راځي د بلینکن د خبرو یو برخه وګورو.
مونږ اوربند پټینګولو متمرکز یو. زه فکر کوم دا به همدارنګ د اسرائیل په شمال او د لبنان په سوایل کې د وضعیت د خوالي او د داسې چاپیریال پرامنځته کېدو کې مرسته وکړي چې لمخې خلک په لسګونو زره بېځای شوي کسان په اسرائیل او د لبنان په سوایل کې وکړای شي په اطمینان سره خپلو کورنو ته راستانه شي. دا په ښکار ټولو ښکېلو اړخونو ته د مخ په وړاندې تګ لپاره غوره لاره ده. بنان بیا وایم دا د ټولو لپاره ډیره مهمه ده چې د داسې اقداماتو څخه ډډه وکړي چې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل کیږي.
ښه، دا یو کال مخکې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل وروسته سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لسم سفر دی، خو معمولا دی په دې سفرونو کې د اسرائیلو د چارواکو سره هم ګوري، خو په دې سفر کې تر اوسه نه دی ویل شوي په رسمي ډول چې دی به د اسرائیلو د صدر اعظم سره ګوري که نه. آشنا صاحب
مننه جلال زی صاحب د معلوماتو نه. کور ودان. درنو لیدونکو، پر افغانستان د فوتسال د نړیوال لوبي تازه حاله مخلو، خو د وی لنډ وقفي وروسته هیله د موږ سره اوسئ. په مکه د افغانستان په اړه وضعیت ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن چهارشنبه یعنی همدانن د سپتمبر 13 په محلي وخت د سهار 10 بجې یعنی د نیویارک په وخت باندې د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه پیل کړې ده. ټاکل شوې ده چې په دې غونډه کې د یوناما مشر روزا اوتنبایو په افغانستان کې د روان وضعیت په تیره د ښځو وضعیت او د طالبانو د امر بالمعروف نوي قانون په اړه د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانو میرمنو د اروپایي ټولنې پارلمان نه غوښتنه کړې ده چې د طالبانو په وړاندې په مبارزې کې د افغانو ښځو ملاتړ وکړي. او د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دي چې د افغان جنو پر زده کړو د طالبانو د خوانه بندیز او محدودیت د افغانستان راتلونکي زیانمنې.
د اروپای ټولنې پارلمان ته په وینا کې یو شمېر افغان میرمنو په افغانستان کې دننه او بهر د افغان میرمنو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او له اروپای ټولنې څخه غوښتي چې هغو ارزښتونو ته چې اروپایان پرې باور لري او پرې اعتماد کوي او هغه هڅې او پرمختګونه چې په تیرو شلو کلو کې په افغانستان کې په ګډه ترلاسه شوي جبران کړي.
فکر کوم اوس اروپایي پارلمان او اروپایي هیوادونو ته پکار ده چې بیا فکر وکړي او پوښتنه وکړي چې له چا سره درېږي او څه غواړي چې وکړي. دا یوازې د افغانستان پاړه نه ده، دا د ارزښتونو پاړه ده، د اروپایانو د فکر پاړه ده، د هغو نوښتونو او هغو ارزښتونو پاړه ده چې دوی بنسټ کې خود شي. مونږ ورته برابري وایو، مونږ عدالت غواړو، مونږ د ښځو حقونه غواړو، چې مونږ ورته بشري حقونه وایو.
یو شمېر په دې باور دي چې باید پر طالبانو لا زیات فشار راوړل شي.
فکر کوم د اروپای ټولنې لخوا د څار نړیوال میکانیزم رامنځته شي څو وکولی شي په افغانستان کې د بشري حقونو او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سرغړونې مستند کړي. دا د حساب ورکولو او پر طالبانو د زیات فشار د راوړلو لپاره ښه وسیله ده.
بلخوا د بشري حقوقو څار سازمان ویلي طالبان په بشپړه توګه لزده کړو د نجونو په بې برخ کول سره په سیستماتیک ډول د ښځو پر حقونو برید کوي او په دې کار سره د افغانستان د پوهنې سیستم او خلکو ته اوږدمهاله زیان رسولی دی. د سازمان سه شنبه د سپتمبر په 13 شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبان د بندیز د درې کلنۍ په مناسبت کې په یو بیان کې ویلي د بندیز یو ناوړه جنسیتي تیری دی چې د افغانستان په ښوونیز نظام کې جنسیتي نابرابري بنسټیز کوي. په ورته وخت کې لزده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې دا چې د نجونو پر حقونو تیری دی، بلکې د نجونو وړتیا هم له منځه وړي.
بسته بودن مراکز آموزشی در این مدت برای ما دختران خیلی سخت و چالش برانگیز بود. در این مدت ما خیلی از فرصت‌های آموزشی اجتماعی و اقتصادی را از دست دادیم. از آنجایی که آموزش تنها راه تأثیر فردی و اجتماعی است، فعلا نیمی از جامعه از مشارکت فعال در آینده کشور خودان محروم هستند. ما امیدوار هستیم که دوباره شرایط تغییر کنند، مکاتب باشه تا ما بتونیم با تحصیلات خود ادامه بدیم.
په البانیا کې د افغان میرمنو د وی لوی غونډې د پایتریستو سره هممهاله د افغان میرمنو جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا اميري ویلي چې افغان میرمن د افغانستان په دننه او بهر کې د طالبان د نوي ملسیزې د افراطي سیاستونو په وړاندې د تنظیم کېدو په حال کې دي.
په داسې حال کې چې طالبان د جنسیت پر اساس زورونې تګلارو ته دوام ورکوي او د نوې ملسیزې افراطي تګلارو ته ورستنیږي، افغان میرمنې په هیواد کې دننه او بهر په بیلابیلو ځایونو کې راټولیږي تر څو وښيي چې دوی د خپلو حقونو په دفاع کې زموږ نه حساب غواړي.
پر افغانستان طالبان تر بیا وکمنې وروسته ل شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو پر زده کړو هر ډول بندیز لګول شوی دی. د یونسکو د شمیرو له مخې اوس مهال 2.5 میلیون نجونې په افغانستان کې ل زده کړو بې برخې دي، خو طالبان وایي چې دا بندیز تر امر ثانی پورې دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
د ملګرو ملتونو د غونډې او د افغانستان په وضعیت د اندېښنو په اړه د نړیوالو چارو د څیړونکي او مبصر محمد هاشم وحدتیار صاحب نظر اخلم چې په خبرونه کې راسره دی. وحدتیار صاحب، ستړي مشې، ستاسو په نظر باندې دا اوس چې د امنیت شورا غونډه روانه ده او درې میاشتنی راپور د افغانستان په وضعیت په کې وړاندې کیږي، دا څومره مهم دی؟ اول غواړم دا واورو.
مننه. مهمه دا ده چې دلته د ملګرو ملتونو کې د دنیا لوی قدرتونه او بیا بخشو د هغوی خاص استازو چې په ملګرو کې ملتونو کې دي، چې دا بیا د افغانستان په اړوند قضیې چې دوی اوري، بیا دوی راپور ورکوي خپلو مرکزونو ته، هغه که په مسکو کې اوسېږي، بیجنګ، لندن، برلین، واشنګټن ډي سي کې که اوسېږي، هغوی ته راپور ورکوي، هغوی د هغې پر اساس به د افغانستان اړوند د هر هېواد چې اوسېږي هغه په مورد کې دوی بیا خپلې پالیسیانې جوړوي، خپل موقفونه اعلانوي، چې دوی موقف به د طالبانو سره په خصوص د خبرو تعامل یا د هغوی باندې تحریمونه یا هر څه چې اوسېږي هغې پر اساس به خپل پالیسیانې جوړوي.
نو د دې دومره اندېښنو مقرر وړاندیزونو سره چې د ملګرو ملتونو د یوناما د دفتر په شمول نور نړیوال سازمانونه یې وړاندې کوي، په افغانستان کې د طالب حاکمان ولې چلن نه بدلی؟
ها، اول خو داسې چې د ملګرو د طالبانو په قدرت رسیدل سره هغه فکر چې طالبانو خپل کړی دی، چې فکر کوي چې ټوله دنیا یې ماته کړی دی، او داسې یو سلسله مغرورانه برخورد دوی د مسایلو سره کوي، که هغه نړیوال مسایل اوسېږي، که سیمه ییز مسایل، که داخل د افغانستان کې هم اوسېږي. ځکه په قطر کې طالبانو مشرانو ماته په خپله مووي او بار بار به وي چې دوی به طالبان په قدرت نه راولي، بلکې یو اسلامي نظام به وي. اما د دوی جنګیالي چې کله په جګړې کې د نتیجې کې کابل ته رسېږي، هغوی بیا اوس بل دریس پلوی چې هغوی په زور قدرت ته رسېدلی، او دوی طالبان یوازې طالبان باید په قدرت کې پاتې شي. دویم مسله دا ده چې دوی فکر کوي چې نړیوال اوس بوخت شوي دي، د نړیوالو نورو نړۍ نورو مسالو نه باندې، اوس به نړیوال بیرته بیا افغانستان کشالې ته راونګرځي. خو مهمه مسله دا ده چې په افغانستان کې هر کله چې داسې کړنې ترسره کیږي او 40 میلیونه نفوس تر فشار لاندې نیول کیږي، بیا 40 میلیونه نفوس هم مجبور دي چې خپل تصمیمونه ونیسي.
همدا شیبه چې موږ تاسې هم خبرې کوو، د امنیت شورا کې د افغانستان په اړه ځنې مهم بحثونه روانم دي، او یو مهم بحث دا وشو چې د بشري حقوقو په څانګه کې د ملګرو ملتونو رئیس سیما بهوس هغه یو یادونه وکړله چې هغه د خبرو اخیری ټکی دا و چې د افغانستان په اړه ملګري ملتونه باید خپلې ژمنې تازه کړي، د افغانستان د ولس سره په مختلفو لارو سره د ښځو د متشبثو ښځو سره د تعلیم په برخه کې او نورو برخو کې کومک زیات کړي، او تر څنګ د نوو اقداماتو وي فرصت شته دی. فکر کوي چې د امنیت شورا د حاکم طالبانو په وړاندې په کم اقدام لاس پوري کې فکر کوي؟
زه فکر کوم درې ډېر مهم اقدامونه علاوه هم ترسره شوي دي او نور هم ترسره کیږي. یو دا ده چې طالبان په شدت سره کوشش کوي چې په ملګرو ملتونو کې هغه د افغانستان استازیتوب ترلاسه کړي، او په دې بحثونه هم وو، او نور به دا په دې تاثیر ولري چې د استازیتوب به ورنه کړي. دویم دا ده چې ډېر په شدت طالبان کوشش کوي چې نړیوال خوا افغانستان او طالبان سره تعامل وشي او په رسمیت پېژندنې بحث وشي. دغه موضوع نوره د نړیوالو نه په اجنډا کې شته، نه به په دې نړیوال بحث وکړي. آخرینه موضوع درېیمه سره دا ده چې په نږدې راتلونکو کې د اتحادیې اروپا یو ناسته ترسره کوي، څلور څلوېښت هېوادونه چې کله یو ځای کېږي. یو مهمه مسله به دا وي چې په اروپا کې د افغانستان سفارتونه هغه وتړي او یا طالبانو ته وسپاري. دا به په دې هم تاثیر وکړي چې هغوی به په خپلو پرېکړو کې بېرته له سره غور وکړي چې دا به طالبانو ته نه سپاري.
دا د یوناما د موندنو په اساس باندې د طالبانو د حاکمیت په اړه یو نظر یا تبصره ادام کړی ده چې په دې موندنو کې البته چې وي طالبانو رهبري کې کابینی وضاحت نشته دی چې څوک څه کار کوي، بلکې حاکمیت تر ډیره هغه چا سره دی چې امیر دی او د قندار نه فرمانونه ورکوي، چې دا وي یوه منظمه طریقه نه ده چې څوک یې تعقیب کړلی شي. فکر کوئ دا موضوع ډیره په دې مطبوعاتو کې مطرح شول چې طالبان خپل منځ کې اختلافات لري، په همدې وجه باندې نشي کولی چې د نړیوالو د افغانستان د خلکو هغه اصلي غوښتنې ومني، خاصتا د ښځو د تعلیم په برخه کې او کار برخه کې. ستاسې باور په دې اړه څه دی؟
ډیری طالب وزیران او طالب مشرانو په قطر کې او اوس هم کله کله چې په مجلسونو کې ما په خپل تم نه اوریدلی دی چې هغه شدید طرفدار دی چې خځې دی او جنکې دی حجاب کې هم مکتب وي هم د کار وکي. دا په خپل سرګندول دی کې چې طالبانو په منځ کې اختلافونه شته دي. مهمه مسله ده چې اوسنی وزیران په کابل کې کله چې دوی په جګړې کې بوختو اوله خبره دوی کوله، اوس معادله سرچپه شوې ده. پالیسي جوړول کې د طالبانو 15 کس په قندهار کې چې هغه پالیسي جوړوي مجبور دی چې کابل حکومت هغه نه اطاعت وکړي او هغه اجرایی کړي، ځکه اوس نور هغه انتحاری قطع او دوی د جګړې ماشینونه نتیجه نه ورکوي. اوس پالیسی جوړوونکي چې په قندهار کې دي هغه تاثیر لري. خو د دې معلومیږي چې کچرته دغه پروسه سختګیرانه پالیسی یعنی نور هم وزه شي، دا بالاخره په دې نتیجه کېدلی شي چې د کابل کې د طالبانو حکومت د قندهار کې طالبانو پر حکومت پر وړاندې سخت تصمیمونه ونیسي.
محمد هاشم وحدت یار صاحب، ستاسو د حضور نه ډیره مننه او دا چې خپل نظریات هم شریک کړل. د افغانستان په تړاو یو بل راپور هم لرو. ټاکل شوی دا چې په لندن کې د افغانستان سفارت د سپتمبر په 10 یعنی 2 ورځې وروسته وتړل شي. زمونږ همکار قاسم خان مندوخیل د دې سفارت تاریخي فعالیتونو او شالی تکتنه کړې په ګډه ګورو.
د لندن په ساوث کینزینګټن کې د افغان سفارت دا ودانۍ په 1948 کال جوړ شوې چې هغه مهال تر لومړی افغان انګلیس جګړې پس امیر دوست محمد خان په دوهم ځل د افغانستان ټولواک شو. لکه څنګه چې په 19مه پیړۍ کې برتانوي ښکېلاک افغان خاورې ته ورسېدلې و، همداسې بیا په 20مه پیړۍ کې د کابل دولت لندن ته خپل ډیپلوماسي وغځوله. په لندن کې د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز کې یو تاریخي سند شي چې برتانیا او افغانستان په 1928 کال د یو تړون لمخې یو بل په رسمیت وپیژندل. افغانستان په لومړي ځل عبدالحادي داوي په 1928 کال په لندن کې خپل سفیر کړ او برتانیا بیا سر فرانسیس همپریز په کابل کې خپل سفیر وګمارلې. قرارداد
په دویمه ماده کې برتانیا دا ومنله چې د افغانستان یو نفر سفیر به په لندن کې موږ قبول کړو.
د لندن له یو وتلي بڼ هایډ پارک سره جوخته د افغانستان د سفارت دا قیمتي ودانۍ افغان دولت په پیسو رانیولې و.
په دغه کومه معنی چې اوس دستي ودانه ده، په دغه معنی کې لومړی د دې سفارتي چارې پیل شوې او بیا په 1950 کال بچا مانوله دغه معنی واخیسته.
په لندن کې د افغانستان سفارت په بهرنیو چارو کې د ډیپلوماسي ترڅنګ په بریتانیا کې د میشتو افغانانو لپاره یو مشترک ادرس اوسېدلې او د ویزو په ګډون ګرنور قانوني اسناد ورته جوړوي.
اکثر افغانان ډیر ور باندې خپه دي، خصوصا په دا رقم فیصلو باندې موږ تاسو هغه افغانانو ته اصلا ستونزې ورته جوړو چې هغه عام افغانان دي، هغه افغانان دي چې اکثر کېدی شي چې سفر ونی شي کړای.
په تیر وطنوي کلونو کې د لندن افغان سفارت کې د افغانستان ځینې مخورې چهرې لکه د ظاهر شاه پاچا تر سردار شاه ولی خان، د افغانستان مخکنی لومړی وزیر محمد هاشم میوندوال او ګڼ نور سفیران پاتې سوي ول. خو سنۍ سفیر یې زلمی رسول دی چې د رواني سپتمبر میاشتې تر 8مې پورې به د سفارت له تړل کېدو سره دنده هم پای ته ورسي. قاسم خان مندوخیل، امریکا ژغ، لندن.
دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 8 بجو نه تر 9 نیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 10 نیمو نه تر 11 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
څو مهم خبرونه لرو. د امریکا پخوانی جمهور رئیس او د جمهوری ریاست پر روانو انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ټرمپ دوه ورځې وروسته د غینې چې په فلوریدا کې د وژنې ناکامه هڅه وشوه، پرون د سه شنبې په ورځ یو ځل بیا خپل انتخاباتي کمپین ته لاړ او میشیګن ایالت ته سفر کړی. ټرمپ د میشیګن ایالت د فلینټ ښار په یوه غونډه کې د مخفي خدماتو مامورینو په وخت اقدام وستایو چې د مشکوک کس د برید مخې نیولې وه. ټرمپ د احتمالي برید په وخت کې په فلوریدا ایالت کې د ګلف کلب ساحه کې چارواکو په تحقیقاتو کې ویلي دي چې مشکوک کس دوله ساعته په یاده ساحه کې پټو. د فدرال پولیس لا هم د مشکوک نیول شوي کس نه نور تحقیقات او پلټنې کوي. نن چهارشنبه د هند په جمو او کشمیر کې ولایتي ټاکنې وشوې. دا ټاکنې درې پړاوونه لري چې لومړی پړاو یې نن پیل شو. په یوه لسیزه کې د لومړي ځل لپاره د سیمه ییزو ټاکنو د ترسره کولو پریکړه وروسته داغې نه کېږي چې د هند سترې محکمې د حکومت لخوا د سیمې د ځانګړي دریځ د لغوه کولو پریکړه تایید کړله. رایه ورکوونکو ویل دوی د اوږدې مودې لپاره داسې فرصت ته منتظر وو چې یوه ورځ خپل استازي وټاکي. د جمو او کشمیر د پارلمان لپاره په دې ټاکنو کې نږدې 9 میلیونه خلک رایه ورکوي. د جمو او کشمیر سیمه په 2019 کال کې د لسیزو اوږدې خودمختاري له حالته وویستل شوه او د هند برخه شوه. او د ګوګل شرکت نن چهارشنبه د اروپایي اتحادیې نه یوه قانوني داوا وګټله. دا د 1.9 میلیارد یورو چې $1.6 میلیارد کېږي د تحمیل شوي جریمې برات اخیستل دي چې 15 کاله مخکې پرې د اروپایي اتحادیې لخوا د آنلاین تجارتي اعلانونو له امله لګېدلی وه. د اروپایي اتحادیې عالي محکمې وویل چې دوی د 2019 کال د اروپایي کمیسیون لخوا تحمیل شوي جریمه فسخه کړله. دا جریمه د ګوګل امریکایي شرکت د لټون یا سرچ څانګې په یوه برخه لګېدلې وه چې په دریم قرارداد شرکت پلورل شوی. او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او پخوانی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ دواړو چین په غیر عادلانه سوداګریزو کړنو تورن کړی دی. دواړو ویلي دي چې چین د مصنوعي او ارزانه توکو سره نړیوال بازار نیولی. اقتصاد پوهان او مبصرین په دې باور دي چې د امریکا د جمهوری ریاست دواړه کاندیدان د چین سره د مقابلې او د امریکا تولیدي کارونو ته د ودې ورکولو لپاره تعرفي یا مالیه لوړول کاری. د امریکا غا خبریالی الیزابت لی په دې موضوع کې کتنه کړې ده چې دا سوداګریزه سیالي څنګه په مصرف کوونکو اغیزه کولی شي. تاسو یې ژباړه اورئ.
په چین کې د جوړ شوی سایکل د زنګ $6 دی. کچري د جمهور غوښتونکو ګوند کاندین ډونالډ ټرمپ له خوا وړاندې شوی اضافي تعرفې پلی شي، نو کېدای شي د دې قیمت $9.6 ته لوړ شي.
مونږ په نورو هیوادونو تعرفې لګوو. نور هیوادونه به بل اخر د 15 کلونو وروسته مونږ ته د هغه څه لپاره چې مونږ د نړۍ لپاره کړی دي بیرته راکړي، او په ځینو شیانو به دا تعرفې د پام وړ وي.
د دې معنا دا ده چې د چین په تولید شویو محصولاتو باندې د ټرمپ د پلان لمخې 15% تعرفې ولګول شي. هغه دا هم ویل چې هغه به په نورو ټولو هیوادونو باندې تر 40% پورې کمې تعرفې پلي کړي. ډونالډ ټرمپ او د ولسمشر لپاره د دیموکرات ګوند نوماند کاملا هریس وایي چې غواړي دندې بیرته امریکا ته راوړي.
د چین په اړه پالیسي باید دا یقیني کړي چې متحده ایالات د 21مې پیړۍ سیالۍ وګټي.
د بایدن ادارې د ټرمپ د ولسمشرۍ د دورې د وارداتو مالیه ساتلې. ولسمشر بایدن د مې په میاشت کې د $1.3 میلیارد په ارزښت چینایي وارداتو باندې د نورو تعرفو د زیاتولو اعلان وکړو، چې پکې د چینایي برېښنایي موټرو په وارداتو باندې سلسله مالیه شامل ده. ټرمپ وویل چې مصرف کوونکي به اغیزمن نشي.
چین او ټول هغه هیوادونه چې لوړ نرخونه لري لکلونو راهیسې مونګلوټي.
د اکمالاتو مختصص کرستوفر ټانګ وایي چې چینایي سوداګر د وارداتو مالیه نه ورکوي.
د ټاکنو په وخت کې هر څوک لوړې ژمنې کوي، خو حقیقت دا دی چې د وارداتو تعرفې د متحده ایالاتو د شرکتونو لخوا تادیه کیږي.
په دې معنا چې د کاسکو دکان سره چینایي جوړ شوی ټلویزیونونه د وارداتو مالیه کاسکو ورکوي.
کله چې شرکتونه د لوړو وارداتي تعرفو سره مخ وي، نو دوی د فشار لپاره دوه انتخاب لري: یا چې د وارداتو لوړ لګښت مصرف کوونکو نه پوره کړي، یا په چینایي فابریکو فشار راولي چې نرخ ټیټ کړي.
کرستوفر ټانګ زیاتوي چې په چین باندې د نرخونو د ټیټولو لپاره فشار اچول دا خطر لري چې د محصولاتو کیفیت خراب شي. د سوداګرۍ نړیوال سازمان وایي چې تعرفې په غیر متناسب ډول د ټیټ عاید لرونکو کورنیو باندې بد اغېز کوي. دا و د الیزابت لی د رپورت پښتو ژباړه. نظرانی یوسف سی، امریکا غاک.
د
بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتون کې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
او د ورزش مینوالو ته د فوتسال نړیوال جام لوبي په ازبکستان کې روان دي او نن د افغانستان ملي ټیم خپل دویمه نړیواله سیالي د ارجنټاین د ټیم سره لرله. جزئیات په تاشکند کې د لوبي د زینه د خپل همکار قدیر مشرف نخلم چې همدا شیبه ور سره وصل شي. مشرف صاحب ستړي مشي په خیر رالی ښکاریم چې تاسو عمل ته د لوبي په میدان کې اسي. د افغانستان ټیم خپل لومړی سیالي خو تیر هفته د انګولا نه ګټلې و. نننۍ سیالي نتیجه څنګه ده؟
اشنا صاحب سلامونه تاسو ته او درنو لیدونکو ته. د افغانستان او ارجنټاین هغه تاریخي لوبه چې د افغانستان لپاره ډیر تاریخ ساز او سرنوشت ساز به تقریبا 15 دقیقې بعد شروع کیږي په همدغه استادیوم کې. لومړنۍ لوبه چې نن تر سره شوه د اوکراین او انګولا ترمنځ تر سره شوه چې اوکراین وکولای شو وات د دوو په مقابل کې انګولا ته ماته ورکړي. افغانستان لپاره دا یو سرنوشت ساز لوبه ګڼل کیږي دا ځکه چې اوکراین ګټلې. اوس اوکراین هم درې امتیاز لري، افغانستان هم درې امتیاز لري او ارجنټاین هم درې امتیاز لري. او که افغانستان وغواړي چې بل پړاو ته د لارې عمومي نو باید او باید نن یا ارجنټاین ته ماته ورکړي یا چې وکولای شي هغه سره برابر کی تر څو چې یو امتیاز وي.
صحیح مالا فکر کوي چې لوبه په وخت پیل شوی مانه دا د وخت تفاوت غلط شو. پوه شم چې لګروسه تاسو ول پیلې کی پر صورت خیر په دې ګروپی لوبو کې د اوکرين او انګولا سیالي د افغانستان د پر ول ډیره مهمه ده او نور کم ټیمونه پکې شامل دي.
د انګولا او اوکرين لوبه د لحاظ ډیره مهمه ده ځکه چې افغانستان او ارجنټاین دواړه انګولا او اوکرين ته ماته ورکړې او دوی دواړه هیڅ امتیاز نه درلود. خو اوس چې اوکرين ګټلې نو افغانستان باید خپل یو امتیاز حداقل باید ځان سره وساتي تر څو چې یو شتم تاریخ د سپتمبر کله چې اوکرين سره مخامخ کیږي نو باید او باید چې اوکرين ته ماته ورکړي او یا اوکرين نه وګتی نو افغانستان لار لري چې بل پړاو ته لار ومومي. خو زه فکر کوم چې ارجنټاین نن هر نتیجه ته هغه چې ترلاسه کی د انګولا سره چې هغه لوبه بل په یو شتم تاریخ کې ترسره کیږي هغه به وګتی او ارجنټاین خپل دغه بل پړاو ته خپل ځای ادلام د اوس نه تیم کړی دی.
په دې هیله چې وګټی نو موږ خو ورته منتظر یو څاروي په ټولنیزو شبکو کې پر سر
اشنا صاحب کله یو دقیقه د یو څو ثانیې نور هم باید وایم چې افغانان نن ډیر راغلي دلته. صحیح جوغه خلک راځي دلی شزینه نارینه او زه فکر کوم چې نن د پرون سره یو ځای دغه استادیوم چې دی دا به د تماشاچانو نه ډکی.
صحیح مننه میر عبدالقادر مشرف صاحب کورم ودان د معلوماتو نه دی زمنګ د خوانم خپ شوق د لوبه وګوره. خورز درته یو بل خبرم د سپورت لرو. د افغانستان او جنوبي افریقا ترمن د درې ورځنۍ لوبو د لړۍ په لومړنۍ لوبه کې چنن د چهارشنبه پورز جنوبي افریقا د پچ د غټلو وروسته پیل کړي او د لومړی توپ اهلو پریکړې پکې کړي و. د افغانستان د پاره د 101 رنزو یا منډو ټارګټ کې خوده یا هدف وټاکو. دا لوبه د افغانستان په قربتوب د متحده عربی اماراتو په شارجه خار کې کیږي او د افغانستان تیز توپ اچونکي فضل حق فاروقي وکړي شو چې په خپل لومړنۍ څلور اورونو کې د جنوبی افریقا درې لوبغاړي وسزي. جنوبی افریقا د لوبې په لومړنۍ اتو اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوزیدو 29 منډې کړې وي. څلورم او پنځم وکټ د افغانستان توپ اچونکي علامه محمد غزنفر اخستې ده او د اوس په افغانستان ټیم منډې جوړې. پر صورت سره د خبرونم په همدې سره پای ته رسول لږه شیبه کې دریخ خبرونه پیلېږي او نیم سات وروسته د امریکا غاک په سپینې خبرې خبرونه کې د افغانستان په وضعیت د نړیوالو سازمانونو په اندېښنو د میلمنو نظرونه اخلو. هیله ده چې هغه هم در سره وګوري. وایوري تر بیم په لوی او مهربانه خدای سپارم.